ستړي مشه دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم. وابورې چې په جاپان کې زورور زلزله راغلی او تر دې وروسته تسونامي راغلی ده. د تسونامي څپې چې دي یو شمیر کورونه ړنګ کړي دي، موټرې لزان سره وړي دي او پلونه لزان سره وړي دي، او په دې کې یو شمیر کسانو د مرګ رپورټونه هم راغلي دي. د دې ترڅنګ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاعي چارو وزیرانو یو لوی غونډه هم روانه ده. د دې پاړه باندې به هم حال درکو، خو تر هر څه لمخه مجید بابر د دې وخت له خبرونو سره.
اول د مشال د خبرونو سرټکی، د جاپان په شمالي برخه کې د 3.9 زور زلزله راغلی ده. دغه برخه چې د بحر الکاهل سمندر په غاړه پرته ده، دا مهال د لسو میټرو نه د لوړو د اوبو د سکو له کبله تباهۍ سره مخ ده. اوبو د ځان سره ټرکونه، موټرې، کښتۍ او لوړې لوړې ودانۍ په مخ کړې دي. تر دا مهال د راپورونو تر مخه د یو کم 150 خلکو د مړینې راپورونه دي. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي دي چې د امن لښکرو سره به حکومتي مرستې روانې وي، او د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې لوبه روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جاپان په شمالي برخه کې د 3.9 زور زلزله راغلې ده. دغه برخه د بحر الکاهل په غاړه پرته ده. دا مهال د لسو میټرو نه د لوړو د اوبو د سپو له کبله دغه سیمه تباهۍ سره مخ ده. تر دا مهال د رایټر او ای پی خبري اجانس د راپورونو تر مخه یو کم 150 خلکو د مړینې راپورونه دي. د جاپاني ټلویزیون ان ایچ کی او د نورو نړیوالو ټلویزیونونو د جاپان په دغه برخه کې په لارو کوڅو کې د اوبو د لوړو لوړو سپو منظرې ښایي چې ټرکونه، موټرې، لوړې لوړې ودانۍ او کښتۍ د ځان سره په مخه کړې دي. په دې اړه د جاپان وزیر اعظم ناوتو خان وویل:
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو، او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولس ته وایم، بیدار اوسي، محتاط اوسي، او د راپورونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او موږ د جاپان ولس ته وایو چې په دې ګړۍ کې د صبر نه کار واخلي.
ایف پی او رایټر خبر ایجنس ته اینی گواهانو ویلی دی چې کله د غزلزلہ د مقامی وخت مطابق 2 بجې راغله، نو ودانۍ تر 100 منټو پورې لړزیدلې. تر دا مهال فکیوشیما او اوناهاما خارونو ته سخت زیان رسیدلې دي. د سرخار ټوکیو سره نږدې د ناریټا او سندای هوایي اډې بندې شوې دي. د ریلګاډو تګ راتګ هم بند شوی دی، او ځینې ایټمي بجلیګرونه په خپل بند شوی دي. د ټلویزیونو د منظرونو تر مخه د تیلو صفا کولو په یو کارخانه اور لګیدلې دي. خلک د کورونو په چتونو ولاړ دي او په لارو کوڅو کې اوبه بهیږي. د دې دلدلې نه پس اوس هم د زلزلې وړې وړې جټکې روانې دي، او د سونامي یعنی په بحر الکاهل کې د سپو د لوړېدو خبرداري نور هیوادونو یعنی تایوان، انډونیشیا، فلپاین او د امریکا ریاست هوایي ته هم غځولې شوې ده. جاپان ته د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د 150 نه زیات مرستندوی ډلې روانې شوې دي. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوزیان او 3 وسلوال وجلې شوې دي. نور حال زموږ همکار سیلاب محسود راکوي.
د شمالي وزیرستان سروې کې سب ډیویژن په سیما بار واند شې د امنیتي فورسز او طالبانو په منځ کې هغه وخت جګړه وشوه چې کله د امنیتي فورسز سرتیرو په سیما کې سرچ اپریشن یا تلاشي کوله. د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي هم د پېښې پخلای وکړلی او زیاته یې کړه چې په مړه شوي کسانو کې 2 د امنیتي فورسز سرتیري او 3 طالبان شامل دي.
دا سیلاب محسود چې د جنوبی وزیرستان نه رپورټ راکولو. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د عدیزو امن لخکر سره به حکومتي مرستې جاري وي. پېښور کې د عدیزو د پېښې د جوبل شوو کسانو د پښتنې نه پس حیدر هوتی د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل:
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لشکر قربانی ورکڑی دی او دہاغوی کردار ډیر مهم وو، او اوس هم داغی کردار ډیر مهم دی، او حکومت د خپل پرس پورا کولو پترس کی دہاغی سره مرسته کړی ده. هغه ته هغه ټول مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي، خو بیا هم کچری د امن لشکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پورا کوي. دا زموږ ذمہ داری ده،
هر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی، یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے.
فرانس او برطانیې د لیبیا حکمران معمر قذافی په ضد مخالفین د سیاسي ډلې په حیث د پیژندنې خبره کړې ده. بلخوا حکومت د مخالفینو په ضد عملیات تند کړي دي. د فرانس صدر نیکولای سرکوزی او د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کمرون په ګډه یو خط کې ویلي دي چې د قذافی رژیم په خلکو کې باور له خپل لاسه ورکړی دی. اوس وخت راغلی دی چې اقتدار پرېږدي. د لیبیا شخړه به د اروپایي هیوادونو په ایجنډا وي چې نن یې په بلجیم ښار کې غونډه روانه ده. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو امنیه قومندان عبدالرحمن سید خیلی په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د کندوز ولایت والی محمد انور وایي پیښه تیر ماسخوتن د ولایت د حمام حاجي میرای په سیمه رامنځته شوې ده. په پیښه کې یو شمیر پولیس والا هم جوبل شوي دي. اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دا مهال د برطانیې او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال د برطانیې لوبډله بیټنګ کوي. دا مهال د برطانیې لوبه بیٹنگ کوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه د دې خبرونو ترڅنګ د تاسو چې وس واوریدل دا هم په www.mashalradio.com اوریدای شي.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo. We are feeling the aftershocks as I speak during this hour. Lights are shaking inside the studio.
تاسو د ان ایچ کی ټلویزیون د جاپان د ټلویزیون د یوې کارکونکي غږ واورید. په جاپان کې زورور زلزله او تر دې وروسته سونامي راغله ده. په پیښور کې پر یو جمعات د ریموټ کنټرول بمی برید شوی دی. په قبایلی سیمو کې د ګزړن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین روان دی.
پټول پاکستان کې دیارلس د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې پاغې کې نه په پاټا کې دي او دا غي غټه وجه دا ده چې موږ ته الته ماشومان ته رسایي نشته.
د سواتی منجلې مریم وایي د عملیاتو پر مهال یې کور نړیدلی او تر وسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زم چې زمون کور شته او د خویندو مې دوه سبقونه ویلې بیرور مې سکول کړل.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونه زما کور زما کلی بدر خبر کړو له مشال رادیو سره اوسئ. په جاپان کې تر لوی زلزلې وروسته په بهر کې سونامي راغلی ده چې لکبلې ډېر د ډېر زیان ویره څرګندېږي. د دې ترڅنګ په نړۍ کې یو شمېر هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په دې هیوادونو کې روسیا، تایوان، انډونیزیا او استرالیا شامل دي. د جاپان د زلزلې په اړه باندې دغه رپورت اورو چې د یو خبريال په غږ پیلېږي. په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلې ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونا، ګاډي، کشتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو او زه د جاپان ولسته وایم بیدار اوسئ، محتاط اوسئ او د رپورټونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري او موږ د جاپان ولسته وایو چې په دې غړې کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan.
حالت په جاپان کې د ان ایچ کی ټلویزیون د زلزلې ټکانونو خودلې دی او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالي هم خودلې دی. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزیده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د ان ایچ کی ټلویزیون لا نړیوال سرویسه رپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونو محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برکی بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
Subduction جاپان د دوو ځمکنیو کاسو په منځ کې پروت دی. په حقیقت کې جاپان د شمالي امریکا پر ځمکنۍ کاسې پروت دی. د شمالي امریکا کاسه د جنوب پر لور ځي او همدا هغه ځای دی چې جاپان پکې پروت دی. د لویدیځ په لور د آرام سمندر کاسه ده او دلته د شمالي امریکا او د آرام سمندر کاسې له یو بل سره جنګیږي، نو ځکه په جاپان کې تل زلزلې راځي.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro مشال راډیو ته ویل چې تر دې زلزلې وروسته بل نور ټکانونه هم راځي.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
دا یقیني خبره ده چې نور ټکانونه او نور زلزلې به هم راځي. زه دا فکر نه کوم چې د دې نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي. کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي، نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د سونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی، په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د سونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو وارې سونامي راغلي دي او دا ټکی سونامي هم د جاپانۍ ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته سونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2,13,000 کسان وژلي ول.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې درته ویلي وو چې د بلجیم په پلازمېنه کې د افغانستان د امنیت په اړه یو غونډه نن روانه ده. د بلجیم په پلازمېنه برسلز کې د دغه غونډې حال زموږ خبریال له هماغه ځای راکوي، زموږ خبریال بشیر ګواخ دی. بشیر ګواخ، لومړی که راته دا تفصیل راکړي چې د نننۍ غونډې ایجنډا څه ده.
کې نن دا غونډه روانه ده او د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې نن دوهم ورځ ده او د افغانستان د امنیتي حالاتو د څېړلو او د بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیت د سپارلو په موضوع باندې کې بحث کیږي.
بشیر ګواخ، دا مهال تاسو په برسلز کې موجود یاست، دا راته ووایه چې هلته څه روان دي، په څه موضوع باندې بحث روان دی، د ناټو او د نورو ځینو هیوادونو د دفاعي چارو وزیران په څه موضوع باندې خبرې کوي؟
اوس د بندو دروازو تر شا د ایساف د چارواکو چې په افغانستان کې سوله ساتي ځواکونه دي او د ناتو د دفاع د وزیرانو سره د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ غونډه کوي او په دې به سره خبرې کوي چې کوم هغه ولایتونه دي چې په لومړي سر کې امنیت چارې د افغانستان ځواکونه اخیستلی شي او بهرني ځواکونه یوازې د ملاتړ په شکل باندې غلطه پاتې کېدی شي، یعنی جنگي عملیات چې کوم کېږي هغه به د هغې وروسته کوم ولایتونه چې دوی په نخښه کوي په هغې ولایتونو کې به افغان ځواکونه عملیات کوي او د ناټو یا بهرني ځواکونه چې دي هغه به یوازې د ملاتړ په شکل باندې غلطه ورسره. داسې رپورټونه هم شته چې دغه ولایتونه کېدای شي د هرات ایتی او د کابل همدارنګه بلخ په شمال کې او د هلمند ولایت د لږا ښار کېدای شي په لومړي سر کې لومړۍ مرحله کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو موږ چې کله د ناټو او د افغان چارواکو سره دلته خبرې وکړلې هغوی خبره نه خوردی او نه یې مني، خو د ورځې په اوږدو کې به د دې خبرې په اړه باندې فیصله کیږي او معلومیږي. به
بشیر ګواخ، عمومي فضا څه ده په دغه غونډه کې د خبرو پر مهال باندې؟ آیا دغه ټول کسان چې دي دوی له یو بل سره موافقه راځي، لکه تاسو ته کوم ذرایع ویلي په دې خبرو باندې موافقه راځي که نه؟ ځینې اختلافات هم د ځینو ولایتونو په اړه باندې موجود دي، لکه تاسو د لشکرګاه خبره وکړه چې د لشکرګاه ښار امنیت به افغان ځواکونو ته ورکول کیږي.
دلته خو داسې رپورټونه داسې مونږ په مطبوعاتو کې ګورو دلته چې کوم مونږ سره خبرې اعلان دي څېړنکاران دي هغې دا خبره کوي چې داسې ښکاري لکه ناټو چې په ډېره تېزۍ سره په ډېره چټکۍ سره زر تر زره ځان د دې بار خلاص کړي امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویلې غونډه د بند دروازو تر شا ده او مونږ ته دا پته نشته چې هغلته دننه څه روان دي. ما لږ مخکې دلته په د بلجیم سفارت کې یو چارواکي سره خبرې کولې هغه راته دا وویل چې که چېرته ځینې ستونزې شته دي ځینې چیلنجونه شته لکه د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې ډېر چیلنجونه دي نو په دې باندې به خامخا خبره کېږي په دننه په غونډه کې چې آیا افغان ځواکونه پوره استعداد لري او روزل شوي دي او تر 2014 کال پورې به پوره وروزل شي او کنه چې تر هغې وخته پورې د امنیت چارې په غاړه واخلي. خو د ناټو مشر اندري رسموسن پرون هم ویلي او نن هم دا خبره تکرار کړه چې افغان چارواکو افغان پوځیانو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم چې دی د 50% پوځي عملیاتو مشري دوی په غاړه اخلي او دوی یې کوي. نو د دې نه معلومیږي چې افغان پوځیانو ته به د امنیت چارې ورسپاري تر 2014 کال پورې.
صحیح. او جهان مننه بشیر ګواخ موږ سره د ټلیفون په کرخه له برسلز د بلجیم له پلازمینې موږ ته دا تفصیل راکاوه چې هلته د ناټو کومه غونډه روانه ده په دې کې په څه باندې باس کیږي. نو د ناټو د دفاعي چارو وزیران چې د ناټو د اتحادیې دننه چې کوم هیوادونه دي د دوی دفاعي چارو وزیران په دې باندې باس کوي چې د افغانستان امنیت پړه چې دا یا ذمہواری چې دا هغه په ورو ورو چاته ورکړي او په لومړی مرحله کې د کوم کوم ولایتونو پړه د امنیت افغان ځواکونو ته وسپاري.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې د پیپلز ګوند له لوري کاربندیز دی. د کاربندیز لامل دا دی چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر جج افتخار حسین چودري د دې هیواد افتخار محمد چودري د دې هیواد د محاسبه د ادارې نیب مشر ته وویل چې له څوکۍ دی لری شي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي رپورټونه هم راغلي دي. د کراچۍ د تازه حال په اړه زموږ خبريال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
نن د سند اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد په ذریعه قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر چودري نثار د هغې پټیشن غندنه وکړای شوه چې په ترڅ کې یې سپریم کورټ د نیب د مشر په حیث د پخوانی قاضي دیدار حسین شاه د ټاکنې احکامات وځنډول. اسمبلی کې قرارداد په ټولیزه توګه په داسې مهال منظور کړی شو چې اسمبلی کې شریک د پیپلز پارټۍ ټولو غړو په مټو تورې پټۍ تړلې وې. د اسمبلی د غونډې وروسته د پیپلز پارټۍ سند اسمبلی غړو د های کورټ تر ودانۍ لاریون وکړو او هلته یې د شنه اسمان د لاندې د څه وخت دپاره د احتجاج په توګه پرلت ووهلو. لاریون کې شریک د پیپلز پارټۍ سند اسمبلی غړي او ویان شرجیل میمن د دغې لاریون په حق له مشال رډیو ته داسې وویل.
یہ ٹوکن پروٹیسٹ تھا جو کل جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب کو جس طرح
دی وای دا یو علامتی احتجاج او د دې مخه دا و چې 13 ورځ پخوانی قاضي دیدار حسین شاه کوم چې سپریم کورټ د نیب د مشرۍ له څوکۍ د لری کولو پریکړه کړې د هغې په ضد من خپل احتجاج ریکارډ کول غوښتل او داسې مو وکړل. بل طرف ته کراچۍ ښار کې د پیپلز پارټۍ احتجاج د اعلان وروسته د ښار په زیاتره سیمو کې کاروبارونه بند او په سرکونو ګاډي کم تر سترګو کیږي. د دې ترڅنګ ښار کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په ترڅ کې د سیمه ییزې میډیا تر مخه و کسان وژل شوی او خواوشه یو درجن نور جوبل شوی دی. ټول خار کې رینجرو او پولیسو غزمه زیاتې کړې دي خو بیا هم په خار کې ورا شتون لري.
زمون فضل ریم دی او ډرایور ما گاډي چلو مزده چلو ما په دغه یاره باندې نو زمونږ لکونو روپو گاډي برباد بشي اسه دغه وجې نه ولاړ دی یاره نه دی اډه کې تقریبا 60-70 گاډي دي خو وطن یو هم نه دی دینا ټول ولاړ. نن خو یاره ډیره د اوس وی دغه جمعه مونږ رښتیا سنی طریقو والا دي سوق دی غیبه احتجاج مو مباسي بیا کې دي شي نور بل جاسی دغه وجه مونږ آرام سره ولاړ دلته ټولې دړې مو ختم شو کور کې صحیح نه او مونږ ولاړ دغه شانتي مجبورې نه
علاوه د سند صوبے په نورو خارونو حیدرآباد شکارپور سکر ٹنڈو ادم شیداد کوٹ بدین سجاول او نورو وړو او لویو خارونو کې د سپریم کورٹ د پرونی فیصلے په ضد مظاهرې روانې دي. تعلیمی ادارې او کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زما کور زما کلی خبرونه نن په همدغه ساعت کې درته خبرو خو دغه ساعت په ورستیو شیبو کې درته خبرو وس ورزو زن نور رپورټونه ته د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د تاو تریخوالي لړۍ روانه ده او نن د کلیوالي سیمې بډبيري پر یو جماعت د ریموت کنټرول بمی بریت شوې ده دوه ورځې مخکې په ادیزو کې پر یوې جنازې بریت شوی و چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته و غلام غوث د نننۍ پیښې تفصیل راکوي
پیښور کې د تشدد لړۍ روانه ده او په تازه پیښه کې د پیښور د بډبیرې تانې په حدودو کې د شهابخیلو او بازیخیلو کلو سره نږدې په پنجګټه محله کې په یو جماعت کې د بمی چاودنې له امله د جماعت ودانۍ ته زیان رسیدلی دی د پیښې په ځای کې ولاړ یو ځایي اوسیدونکي د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
زما نوم محمد علی بازی خیل اوسیدونکي دا خو مس یو ماشوم راغلی و د واړه لګیا و دلته کې اره چې بمې روړو دلته چاټه کې کیښو او په وخت نیمه ګنټه پس درنګ شو اور چې درنګ شو مزلته کې انساني نقصان نه کړي او لکه جماعت نقصان نه کړي
په دې لړکی د دغه جماعت پېښې مام مشال ریډیو ته وویل
زمانوم لیاقت علی د بازی خیل او ارباب خیل محلي اوسیدونکو کې افراد جماعت کې امامتی کو په خبر کې بازی خیل کې بیا پنچکټه علاقه ورته ویل کېږي شاب خیل او بازی خیل او پنچکټه دازه پنچکټه ده او د جماعت نوم اهل حدیث ده اهل حدیث جماعت او نوې جوړ شوې ده لامکمل عمارت خې برابر او خنور تنظیمات پکې پاتې مشل منټا او تقریبا لس بجې بوي چې دغه ټیم کې د پیخ مخې تراغ او زبردست د ماکوش आवाज ډېر مضبوط आवाज کله لار سره روانم د جمعه ته خطبه لپاره راتلم ملګری ویل چې د ماکوش وې د ماغي په خبره یقین نه کو چې کله مې دلته پولیسانو لیدل گاډي راجب او زمای خیر نه و چې د ماکوش وې د راغم نجومه ته شهید کړو دین کې داسې تخریب کاریان او داسې ظلمونه او داسې عوام قتلول او داسې جمعهتون ورانول او مساجد د نشته په دین کې
د پیخي په ځای کې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته و چې چاودون کې توکي په یو بوجۍ کې یو تن جماعت ته د ننکړي وو او د کلی خلکو هغه لیدلې هم وو
زما نوم ادوار دین دی ولسوالیم او بس دماکه واز خو موږ واورېدو خو چې موږ دلته رالو بس جماعت ختم شو او بیا هم د غړو مړو نه تپوس کړی وو یو هلک وو بس بوجۍ سره وو هغې کښې جماعت ته دننه کړه او هغې نه پس بیا چاودنه وشوه
د بم ډسپوزل سکواډ د وینا تر مخه په دې چاودنه کې 15 کیلوګرامه چاودونکي توکي کارول شوي دي غلام غوث مشال ریډیو پنچکټه پېښور
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست پاکستانی پوځ ویلی دی چې سویلی وزیرستان چې قبایلی سیمه ده د اورپکو پاک کړی ده او دلته بهال پرمختیایي کارونه اوس پیلول کیږي د پاکستانی پوځ دی داوی ته د سیمه خلک د پارلمان غړي او کارپوهان په کم نظر ګوري په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د رپورټ را لګل دی
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوی خبرپاڼی تر مخه سویلی وزیرستان کې شرخخو ماته خوړلې ده او هلته حکومتي عملداري په ذکر شوې ده د پاکستانی پوز یو جگپوړي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوزي اپریشن رستو د سیمینا کړه کړه خلک بیرته راستنیږي او دلته اوس ترقیاتی کارونه پیل کړی شوی دي د کارونو کې یو ایس ایډ او متحده عرب امارات د پاکستانی حکومت کومک کوي د کارونو کې د انګور اډینا واناپورې سل کیلومیټر سړک د جنډولنا مکین پورې سړک جوړول ګوملزام ډیم وانا کیډټ کالج سکولونا پولونا او د وانا ګریډ سټیشن خکول شامل دي د پاکستانی پوز د داوی په حق لا چې کله مشال ریډیو د سویلی وزیرستان د سېنټر مولانا صالح شان او پختل نو هغه د دې خبرونو تردید وکړو چې ګنې به کور شوی خلک بیر تخپل استی متاستنیږي نو مول زیاتوي
اپریشن خو د مسعود کوم شروع شو د برمل او انګور او وانا دا خو د وزیر کوم سره تعلق لري دا خو د وزیر کوم دی نو هلته د اپریشن د ختمېدو لپاره دوی نظاره د وانا پیش کوي په تصویرونو کې او په میډیا کې دا دروغ دي دا غلط
بلخوا د پوزی او دفاعی چارو کارپوخ او متقاعد پوزی بریگیڈیئر محمود شاہ وائی چې د شرخوخو خلاف کامیابی یو طرف تا لوی کامیابی دادا چې دغه امن پزے اوساتلی شي او د دې د پاره د پوز سره سره انتظامیه له هم کوټلی ګامونه پورته کول پکار دي. کله چې مشال ریډیو د سویلی وزیرستان د یو اوسیدونکو نه د پوز د بریا د داوی په حق له پوښتل نو هغه وی چې الله دې وکړي چې دا داوا حقیقت شي او دوی بیرته خپل کورنو ته ستانه شي. د سویلی وزیرستان یو اوسیدونکو نورخان وایي حکومت او پاکستانی پوز پا کورما مومندو او باجوړ ایجنسو کې او دغه رنگ په ملکن ډیویژن کې هم د شرخوخو د ختمېدو او د حکومتي عملداري داوی کړی دي. خولې لګمو درستو دغه سیمو کې بیا شرخوخو سرونه راپورته کړي او خلک د دغه سیمو نه بیا پکړه کولو مجبور شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ لرو. په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین روان دی او د څاڅکو اچولو دا سلسله روانه ده او دا په خیبر پختونخوا کې هم دا سلسله روانه ده. په دې اړه باندې د یوې نا دولتي ادارې پیلډټ لخوا په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی یا ټاکل شوی د قومي اسمبلی او د سینټ غړو هم ګډون کړی دی. په دې حقله د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره له پیښوره نور حال راکوي چې په دغه غونډه کې څه وویل شو او د ګوزن د ناروغۍ په اړه باندې په څه باندې بحث وشو.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوې غیر دولتي ادارې پیلډاټ لخوا په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلی او د سینټ غړو د ورلد هیلت ارګنایزیشن یونیسف او د فاټا سیکریټریټ چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کمپاین کامیابولو لپاره د قبایلی پارلیمنټیرین مرسته اخیستلو او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د دوی په رول لوبولو باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د یونیسف پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته د دغه غونډې د مقصد په حقله وویل.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې په هغه کې نه په فاټا کې دي او دغه غټه وجه دا ده چې موږ ته هلته ماشومانو ته رسائی نشته. موږ د فاټا پارلیمنټیرین اوستو چې د زموږ سره په دې کې تعاون کوي او موږ ته هغه علاقو ته چې کوم ځای کې تقریبا دونیم لاکنه لپاسه ماشومان دي هغه د رسائی د لپاره زموږ سره اخلاص وکړي چې موږ ماشومان ته پولیو قطره ورسو.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د فاټا پارلیمنټیرین د رول په حق لا سینیٹر حافظ رشید احمد مشال ریڈیو تا صدا سی وائل.
پولیو مہلک مرض دے، پولیو یو خطرناک مرض دے اور ډیر د تشوی خبر ادا دا چې په پاکستان کې د اضافه چې کوم مونږ ته نقشې او خو درې شوی اضافه او رس پورز باندې کیږي نو زه دا غنم او دا سوچ کوم چې ډیر خبر نه ده، دا زمونږ د پاره ډیر د پریشانې خبر ده. نو د پارلیمنټیرین خو چون کې عوام سره تعلق دی، برای راست تعلق دی وسره، نو زه دا وایم چې عوام د ټول زیات نه زیات آگاہی ورکی، عوام سره خبرې وکړي، میټینګونه په دې حواله باندې وکړي، بر لیول باندې په پارلیمنت کې په دې حواله باندې خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده چې په قبایلی سیمو کې د امنیت خرابې وضع او فوزي عملیاتو له امله د پولیو د ټیمونو لرې پرتو سیمو ته د نه رسېدو په وجه په کال 2010 کې 4 کیسونه مخې ته راغلي وو او په روان کال یعنی 2011 کې 9 کیسونه رامنځته شوي دي چې غونډه شمېره یې 3 جوړیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال ریډیو، یوازې په پښتو ژبه.
په پیښور کې څلور نیمې بجې د مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی. د دې وخت د خبرې سرټکو نه به مو خبر کړي او د جاپان د سونامي په اړه باندې به هم حال درکړي. جاپان کې د زلزلې او د سونامي له کبله تباهي روانه ده. تر دا مهال د یو کم ډیر شو خلکو د مړینې راپورونه دي. یو ایټمی ریاکشن ته د زیان نه پس د بیړني حالت اعلان شوی دی. د پښتونخوا وزیراعلی امیر حیدر هوتی ویلي دي چې د امن لښکرو سره به حکومتي مرستې روانې وي. او د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د بنگلاديش او برتانیې لوبه روانه ده. برتانیا دا مهال بیټنګ کوي او تر اخیری راپورونو تر مخه یو سل دوه اتیا منډې د پنځو کلاړو د پنځو لوبغاړو د سوځېدو په مخ کړي دي. خبرونه واوریدل. تاسو واوریدل چې په جاپان کې سونامي روانه ده او هلته د جاپان یو اټومي بټۍ چې د هغې ته زیان رسیدل دی. لږه شیبه مخکې چې کله د جاپان د کابینې وزیر خبری غونډې ته وینا کوله نو هغه وویل چې دلته اوس هڅه کوي چې برښنا بحاله کړي او بیا د پمپ په ذریعه باندې دغه اټومي بټۍ ته یخې اوبه ورخوشي کړي چې له هغې له کبله دا اور چې بل دی په دغه اټومي بټۍ کې هغه بند شي. دا هم ویل چې تابکاری خطره یا نشته دلته یا ریډیو اکټیویټی چې ورته وي د دې خطره لا نشته په دغه اټومي بټۍ کې. اوس ورزو یوې ورځپاڼې ته رویټرز خبری اژانس ته ورزو. په هغې کې یو مقاله خپره شوې ده چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د اغیز په اړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ یو مشر میجر جنرال غیور محمود خبریالانو ته ویل چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې عام خلک نه وژل کیږي بلکې ترهګر په نښه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د رویټرز خبری اژانس دغه رپورټ لوستی دی او مهم ټکی یې تاسو ته اوروي.
رویټرز خبری اژانس د خپل دې رپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر دوه اړخونو خبرې کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لاره ده او که څنګه، او دویمه دا چې د بی پیلوټ الوتکو کوم زیان هم شته او کنه. رویټرز د بی پیلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي. هغو سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوځ تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رویټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کیدونکي په سل کې یو ویشت کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکشته سوه چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې شپږ عام کسان وژل کېده او نور پاتې څلور نوي کسان به وسلوالو. رویټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج له خولې لیکي چې د قبایلی سیمو خلک د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالمو منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي که اسرائیل وي او که هند وي، نو ځکه دوی د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رویټرز د فرحت تاج له خولې زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې کبله هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رویټرز د آریانا د سیمه ایزو څېړنو او پوهاوي د مرکز یا آریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه. په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سم دي. په سل کې 850 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسان ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دی. رویټرز خبری اژانس د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي که له قبایلي سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لویه کچه عامو خلکو ته مرګ ژوبل اړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت راپاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لار هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بيپيلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رويټرز لیکي چې لادې کبله په پا پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک کې د جمهوریت حکومت اغیز کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دشمنه ده.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او وس ورزو یو بلې ورځپاڼې ته، واشنگټن پوسټ ته. دې ورځپاڼې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو لاسته راوړنو باندې یو مقاله خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ چې د مشال رادیو خبریال دی، د دې مقالې غوره ټکی درته وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال مایکل جرسن د افغانستان په جنوب کې د امریکا اتحادي او افغان ځواکونو نوي جنگي او ولسی تګلارې ته کتنه کوي. نوموړی په هلمند او کندهار کې د اتحادي ځواکونو عملیات او د هغو اغیز تشریح کولو په لړ کې وایي چې کله تیر کال په اکتوبر کې 1500 سمندري ځواکونه راورسېدل، عملیات یې پیل کړل او د لوی ځاني تلفاتو په قیمت خپل ځواک له لوی لارې څخه بهر عملي کړی. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو درې میاشتو کې تر شل زیات سمندري ځواکونه مړه او 150 نور ټپیان شو. 2400 طالبان ووژل، خو د دې ټولې مرګ ژوبلې نتیجه دا سوه چې سمندري ځواکونو سیمه په خپل کنټرول کې واخیسته. لیکوال مایکل جرسن وایي چې ځایي خلکو مرسته او معلومات ورکول پیل کړل. له دې سره د افغان ځواکونو او پولیسو حوصله اوچته سوه. کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای نور بیجونه د کرلو لپاره ورکړل سو. د لیکوال په وینا د پرمختګونه اوس د یوې مرکزي تګلارې بڼه خپلوي. اتحادي ځواکونه اوس د هلمند دریا پر لوري خوځي او خپلې لاسته راوړنې په دې هیله سره تر کندهار پورې غځوي چې خپل امنیتي دایره تر کابل پورې پراخه کړي. دا ډول لیکوال مایکل جرسن په واشنگټن پوسټ کې لیکي چې له کندهار سره نږدې یو بل کلی تیر کال طالبانو نیولی وو او اوس اتحادي ځواکونو پیرته اخیستی دی. د طالبانو وسلتنونه او د بمونو د جوړولو کارخانې تباه کړل سوې. د لیکوال په وینا چې په افغانستان کې د جنگ پیلودو وروسته په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کندهار په دې کلي کې پر سړک وګرځېدی. کني تر دې شپږ میاشتې وړاندې دوی به امریکایي چارواکو په وینا حال دا و چې په دې لارو باندې د دوی زغروال ګاډي هم نسو تیرېدلای. په دې موقع رابرټ ګیټس د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي ځل په پوځي او ولسي برخه کې وسایل او ورسره یو کامیابه حکمت عملي لري. د دې په وینا د دوی ماموریت اوس په داسې مقصدونو ژور نصر ساتي چې هغه لاسته راوړل کېدای سي. په دې کې د رابرټ ګیټس په وینا له طالبانو څخه ګڼمیشتي سیمې اخیستل، د دوی صلاحیتونه کمزوري کول او افغان ځواکونه هغه ځای ته رسول شامل دي چې دوی د طالبانو له خطر سره مقابله وکړای سي. خو لیکوال وایي چې اوس دغه پرمختګونه په داسې حال کې له امتحان سره مخامخ دي چې سپرلای پر رسیدو دي او طالبان له پاکستان څخه بیرته ستنیږي. لیفټیننت کرنل جیسن موریس وایي طالبان خپل ځواک یو ځای کوي او غواړي چې بیا خپل واک عملي کړي، خو د پوینا دا ځل به دوی ته داسې کول ډیر ګران وي.
عبدالحی کاکړ چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مقاله دروړوله.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مریم د سوات هغه شلکلن انجلۍ ده چې دوه کاله مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د دوی پر کور د راکټ مرمۍ ولګېده چې پکې نه یوازې د دې کور وران شو بلکې پلار او ورور یې هم پکې ووژل شول. دوه کاله وروسته نن مریم خپل ژوند چیرته او په کوم حال تیروي؟ د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د شوغدړې کړي تحصیل مټه سوات اوسېدونکي شلکلنه مریم دوه کاله وړاندې د پلار او د ځوان ورور نه هغه مهال محروم شوه کله چې د عسکري قوتونو لړخه د ماټر ګولو ډزونه وشول او یو ګوله د مریم د پلار په کور وغورځېده. د دغه ورځې حال احوال مریم صدا سی وای.
زما د پلار نه خانتوتینې مو درو نه منګولې نمو رول می څوار لس کالو په نه هم کې و سکولې کوو. دا سحر و بجې وې دو چیس کو زما نه رور وته سحر مخلص چینه تل مخلص انزل چراغ دو نه سدو چیس کو زما پلا د چپیاله پلاس کیو او نغری کاله ناس ماټر راغه او بده باندې ولګیدو او زماده رو دغه سچ څنګه را نه وته لا ناس نو ماټر پیول کېدو نو دوه زماره پلارم پاره زې مړو زماده رو او زماره مور پاسې دې نشو ادم پرته څوک نه خپل کور نه څوک نشو راته خدو د قشان پرته یوازې او دا دوه یان دې دوه متل به سبق لتل او زم په کور کینم هر ټول کور می تاس نشه مور می دخ په دخ شو ولاست بیخی زنګیدو او دا بیخی دخ پیره پتون تی بیخی الوت او لاس زمار مور لاس مس بیخی دغه مازور شو ده سره قواله سي نشي او ټوله لګیدل با
مریم دا سات د خپل مور معشوم ورور او د دوه خويندو سره د یو سل 25 روپو د میاشتې د کرای په کور کې شوندون کوي چې یو کچه کوټه د دوه کټونو سهن په لګو تور برانډا او د اوبو یو هند پمپ کې لګیدلې ده د پلار د اوران شوی کور د بیا ودانې دو پارمان ده
اول زم د سید غوزم پلار په دیاړی کې ولا چاله به لرګي چول خپل اورون مې کار کوو به دی دا وړه به خلکو سر خرڅول په دې کار پیان کې به او زاله به کار کو کله به گاډی د ښکوله هغه به مو سر کار شو راکړم چې خو د غلخ کېدو وس کو یودی سید غوسه نشته او زمنګ کور باندې ډیر زیات ته غو د بارانونو د لپاس بل غورې دولاندې بډیرو او دا پمنګ را سیدو دا غو زمنګ چې من کور شپه پل کور یو شپه او دا
مریم په داسې حال کې هم خپل مهنت نه پرې دی
دا زمما ماګان د خپل خپلوان د زکات د پټو یا سوري چې سي اغور الګو بل الله کوي یو نر پلاس کرا کله چې امی په جوړو او جامین کړه یا خوشي دا غنل خوشي 50 یا 70 روپے د سي خو دیا د دورځي یا سي کور کار پکم کو ځکه چې مور می کار نشي کولای لاس خراب تم په خپل کور کار کوم به چوزګار شم ماشين تکینه
مریم ته تر دې دمه د کور د لنګېدو او د پلار او د ورور د مرګ پیسې هم نه دی ملاو شوی
اغلا نه نی ملاو شوی چې په لمبر ورکاو لانه دی دښوی او کور جم زمنګ را ګورځي د کور زمنګ د خاور کور خو موږ په کیناس برابر او هغه جم د غشو کور یو راولې دو اوس په پردی کوټه کې ناس یو
د مال حال نه د غریب مریم ارمانونه هم ډیر واړه دي
زم چې زمنګ کور شوی او د خویند می دوه سبقونه ویلې نیرور مسکول کله خامہ خاصه دغه پلاس کې شنو دسی دیاریا او دا کوي خو دا سی دغه خو نشته خاصه د خپل دیاریا او دا کې سبق ویلنو هر ځای سبق سکول او دا په کار راځي
شانواز ترغزی مشال ریډیو تحصیل مټه سواد
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست اوس هم ونی ز خبرونه زما کور زما کله چې زموږ همکار شاهین بونیرې درته وړاندې کوي
پدرمند اردن کو ستلم شے شاہین بنی ریم او دنن پخپرونه کی غواړم چې تاسو ته د کراچۍ په کیا ماړه سیمه کې د پښتنو د ژوند جوک په اړه معلومات درکم دیوی اندازې تر مخه په کراچۍ کې تر سلويخت لکه پوری پښتانه ژوند کوي چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان نه د روزګار په لټون کې دلته راغلي دي کراچۍ ته د پښتنو دراتک تاریخ سلګونه کال زوړ دی او د سمندر په غاړه آباد د پاکستان د دې تاریخي خار په آبادولو کې پښتنو یو مهم کردار لوبولی دی نن هم په کراچۍ کې پښتانه لوی لوی کاروبارونه کوي زده کړې کوي او د کراچۍ ټولنیز او کلتوري ژوند ته د خپلو غرونو سیندونو درو او ورشوګانو رنگونه بخلی دي خو دا هم رشتیا دی چې په کراچۍ کې د اوسیدونکو پښتنو لوی برخه واړه واړه روزګارونه کوي د پښتنو په ډیرو سیمو کې د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي نشته او په نوي نسل کې ډیر د خپل سبا په اړه د بیقینه ښکار دی تیر ورځ د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د کراچۍ کیا ماړه سیمې ته ورغلی وو او هلته ستاسو د پاره د ځینو مشرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي کیا ماړه د کراچۍ سمندر سره آباده تاریخي سیمه ده او دلته اوسیدونکي ډیر پښتانه په کراچۍ پورت کې کار روزګار کوي دلته د پښتنو څو نسلونه آباد دي او د هغه وخت نه آباد دي چلا د کراچۍ نوې خار نو آباد شوه الطاف ګل ګل د کیا ماړه اوسیدونکو یو پښتون دي چې هم دغل ته زیږیدل دي دا چې د دوی کورنۍ کیا ماړه ته کله راغله او څنګه آباد شوه دوی صدا سوای
ما لسم پورې دلته سکول ویلې ده او عمر اوس زما تقریبا 500 ته نږدې دی. زما پلار لکه د پاکستان نه مخکې چې کله هندوستان او هندوستان په وخت کې راغلی وو د دې ټول علاقې نوم خوټیامالۍ ده او لکه د محلې په طور باندې دلته بوټا ویلج ویلې کېږي. زیات تر خلک دلته پښتانه اوسېږي. دلته نه زیات تر چې کوم پښتانه دي هغه د سوابۍ د علاقې دي او ورسره بیا د افغانستان د منګوال قوم دی او د سوات بونیر دیر ټول پښتانه دلته اوسېږي او ورسره بل یو قوم دی مونږ له کچانو د کچ نه راغلي خلک دي او اصل کې په ټیامالۍ کې د ټول مخکې هغه قوم آباد و. پښتانه دلته چې کله دا پورت جوړ شو په 1908 کې نو د مزدورۍ دپاره راغلي دي او بیا دلته میشته شوي دي. دا لکه بیخي د سمندر غاړه ده بلکې د سمندر په مینځ کې یو جزیره نما علاقه ده او د کراچۍ نه بالکل یوه لخته پرته ده. په پورت کې زیات تر خلک چې دی د دیاړۍ باندې کار کوي مزدور کار خلک دي. آبادۍ هم زیات تر د مزدور کار خلکو دي. ملک نه چې دی سامان بار وړي جازونه او ملک د بار بار نه مال راځي نو هغې کې خلک د مزدورۍ کار کوي. دلته او سرکاري سکولونه هم شته او پرایویټ سکولونه ډېر زیات دي او تعلیم چې دی هغه هلکان هم دي او جنکۍ هم دي تعلیم دپاره. زما بچو کې لکه درې زما ماشومان وي جنکۍ هغه په دغه کمالۍ کې د کمپیوټر سکول نه میټرک کړی دی لسم او د درې واړو ودونه شوي. مخکې هم لکه موقع ملاو نه شو کنې ما په مخکې هم تعلیم ویلو او اوس زما هلک دی هغه وخت لسم وکړو. بالکل خلک چې دی د سکولونو پابندي هم دومره خاص نه ده او بیا دلته مدرسې هم کولای شوي دي د دیني تعلیم دپاره هغې ته هم ماشومان لېږي. دلته په کمالۍ کې مدرسې هم ډکي او سکولونه هم ډکي. د دې علاقې خلک زیات تر چې کوم خلک دي یا مزدور کار خلک دي دیاړی مار خلک یا چې کوم ریړۍ وغیرہ لګی یا چمړی وغیرہ لګی دا خلک دي. بس دومره مزما په خیال باندې وګټي چې د کور اخراجات پوره دي.
د چا ماړه یو بل اوسیدونکو بهادر خان وای دغلته د 15 دیرش کالو نه ژوند کوي او ځینې مشران خو ډیر د مخکې نه آبادو. نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې هم خپل کلتوري او ولسی قدرونه ژوندۍ ساتلې دي.
د سن 1937 الیکشن چې دی زما سخرګنې ده لکه زما د پلار د تر دامن دلته پاتې کیږي دا کوم نه جوړ مناسب دا غي الیکشن دلته کې باګه دا ووټینګ هغه ټیم کې کړی دی. دا غي دلته کې 1937 الیکشن اوس هم کوم ځای کې ناسو دي کاغذونه پی دي په ګجراتي ژبه کې نه په انګلیش کې دي او نه په اردو کې دي. د ګجراتي ژبه چې کوم وخت هغه دا دی کې وا نو لکه څنګه چې اردو ده دا څه وخت ګجراتي وا نو تقریبا ډیر وخت نه دی دلته یو سل درې درش کال نه ازنګ د کورنۍ پاتې کیږي. لکه دا ازنګ چې زنګ په کلی کې عام رواج دے دا غم و دا خادے دغه شان دل تکیم دی بلکې زم دل تکی دا غیر زکه زیات دی چې کم رواج او کم لګمو په خپل کلو کې د پیسو د وجنه شو کول نو هغه دل تکی مونږه لګه دغه وسایل مونږ سره شته نو لګمو په هغه لګه خپل ځاړه دغه مونږ لګمو جون دی کړی دی. مثلا د خبرو کوم چې مونږ په ودونو کې لګه دا زنګ علاقائی شاید چې دا زنګ علاقائی په کلو کې دا زنګ رواج وادي او هغه کې لګه مطلب دار چې وای ډوله مخ رواني او بیا ورپسې جنج رواني نو سو وخت مطلب دی فاصله کې واغه ډوله ودري او هغه کې مټای مټای هغه جنگ جګړه هغه پرزونه غونته کې لګا سنج جنگ ال تکي و اند دل تکي موږ اکا وای کو سنج جنگ پکلو کې لګا اوربلې پکم انداز کې بلکې موږ وای چې موږ جنگ پخپل کولو کې موږ انداز چل کوج لګا اوربل د خزوې صرف او دل تکي چې موږ لګا دون پتم کولو کې چرګه مطلب د سړو اوربلې لګا مطلب دا پک سړی سنج زنانه زنانه کوړه اوربل لذي دغه شن نارینم د نارینه کوړه اوربل وړي زنګ په ریواج جنو کې لگا فرق نه دراغله. باګه دا غټنګ ټکورو می لگا سلو پینځر رځ مخ کې مونږ د معافسنې لگا مطلب مرګري راځي یو قسم مونږ لمیل سره وړي بل قسم مونږ لمیل سره وړي او دغه شن په کلو کې نه یودل د کیم کې مطلب دار زنګ په ایس او نه په جواب زمونږه لگا مطلب دار ذات خبر کوم چې یو سړی دغه اتیا کال عمر دی او دلته پیدا شوی دی پیدا شوی دلته دغه پلار هم دلته پیدا شوی دی. لگا دغه په لهجه کې ودا دونه فرق نه ملاویږي لگا مطلب دار چې تاسو نشه مې رسول جی نه دلته کې دا د کراچۍ کې پاتې کیږي او دغه وجه دار چې ټول دغه لکه څنګه چې په کلی کې غم او خادي او اغاز زولی دا د دلته کې دا د نه چې ګنده چانه په تعلیم کې کم یو د چانه په دغه کې کم یو فلګا خپل جو مونږه ژوندې ساتلې او دغه فنکاران پر روزه کې مونږ شپې پښمنی مونږ پاسې
باقی دا کوسو په کوسه ګرځي او خپل ډولک غګي ټولکی غګي او هغه په جون پاسو منګرا پاسې باقی دا بیا په اختر کې اثر وختي هغه چې د اختر پر ځای په زمرز راځي او هغه مشمان د ګډي کې پدار کوسو کې هغه خپل هغه چې هغه تا اختر مبارکي هغه ته باقی دا ورکو اجرو کې خلک څنګه چې لګا مطلب دار پیغام کې څنګه یي ملمانه راځي او د غم خلک ناس دي باقی کټونو کې ناس دي باقی دا لګا مطلب دار چې په ټیم چې دا لګا وو او دا زمګي داشن په خاده کې می او عام روزو کې مونږ کې ناس یو دا ار کلی خپل خپل لګا څنګه پښتونخوا کې لګا مطلب دار څنګه بازار کې کړي دا خپل دیره د انجمن دي دا ټوډيري خپل انجمن دي د کلو په ستا باندې نظر وبې کړ ټانکوي کړ خپل دغه دي د سواد بیا لګا مطلب دا چې سواد ټول تقریبا یو انجمن دي داغي په ستا باندې خدمات ټول سواد قومي اتحاد دي داغي سواد قومي اتحاد په منګوالو کې بیا دا چلل چې لګا دا اغي خپل خپل طبقه لګا خپل خلک دي ټول منګوال یو کندې چې په یو انجمن کې ځکه نه چې ډېر غټ تعداد سره دکی پاتې کیږي داغي خپل بولو بیا جدا جدا تنظیمونه دي.
کیا ماړه کې آباد پښتانه مشران وای چې کله راغلل نو دغل تټولی اوبوي خو دوی په خپل زیار او کړهو دغل تخپل کلی آباد کړی دي. د ظفر کریمی د ځینی مشرانو سره صدا سي خبرې شوې دي.
ذکر علما نو د دې دکی تل سدي پرخه خو په لنده سي دا آغاز بندره پوري او کندتاره وته تکواله دیوال میوالو ایو د لړکو سیړه خطری و د 15 نمبر سره اغا د سړک نه خطری و او دغه کې کوته شوی و په 15 نمبر کې دوالو غالو ته چې خونه و داسي
او د خر څومره د صدر او د لیمر کې او د بنارس د علاقې
بډا بنارس دی بنارس ته غلا هغه وخت کې وره سره او د نوې کراچی اب نه و منګا پینټه وکي موږ لاړو دی تو دو پولا غچینې لا ویری دوبا یو دوی دو پوره وځا کا دی سندیانو دوی دې کی وی داسی چا پیډاو
او دای لا پڅنګ و دی لغه څومره باندې و دی
یره دی لا کا کې خو بسره دی او اتیا سر کورو په دی لا کا یره بدلو کومره راغلی چې زمانہ اوس پیدا شوی دی نو راغینم پیدا شوی دی دا لز دولت دولت بچی دی غی او زه راغلی
د کراچۍ لراتلې د چا حکومت په دې ملک باندې
سکندر مرزا او د سکندر مرزا د ایوب خان ما براغه د کاله باغ او امیر محمد خان گورنر او ایوب خان ما واسطه
چې چې دراله به دې څه کول
دا یو روپیه شپګنی مې مزدوري کوله دا داګه بوټې به مې ګنډلې په ډکټ دا غنم
او دنده دا چیلم چې پروت دې ته چیلم سکه
ها ندی غوړو کې چا ونیشته کله باندې غم د باندې زور شو سر ټینشن راغی دا سی او خبر رااله چې مغونه د خلاف جنو په دې و بیا ډکه وته شه کله پوری چور سره هو غیا خو دې خپل خوخه خبره ها او ډیر شکر خوشا وکي چې دا چیلم زسکا دا مې دا کباړی نه هغه چې فصل لوبه مان د پټلو
اسی کراچی کې ټول خار په حوالہ باندې خبر کو چې دا باغې وخت په ځوانې باندې مزدوري کوله څومره فرق راغله خار کې
مز فرق په دې دومره دي چې خلک په کورونو مالکان نه مونږ په ما هغه ساتیا کا مزدوري اوري چې سره په څه لوبه به خان بابا هوټل ته پکې وردن نه شو اتیا کسان مې ته مالول
مشر ستاسو زړه څنګه وشو چې کله ته پرې دې کراچی دراشي وځي ځوا
هغه وخت کې کړي کې ډېر به اور مچو دا خان د لاسه غریب سر نه شو پورته کولی دا کوټه دره کې نو دا خان په کوټه باندې بو کچړې داغه کار بو نو تا خپل ځان له ټکا پیسې نه شو غټلې مزاګي کې بل کې هغه اغلا بری کو کار کا واسه به خیراتی صرف ډوډۍ به در کولا بس رو ته مو زو چې ته ددل دې غلامان زو انا کو دا غلامان درال بس دارونه مې راغلی ول دوور پس عمرانم امور مې ملان سر راو تا مونږه دا سر ور ډکی پاتې شو دوه مې دارونه آیا اوس مو امور مې وا
ستاسو
وطن کې د کومې علاقې وطن کې مونږ یو اصلي مانو کې خو پلان نه کړو دا کنه خو مونږ په یو سبزي په دا کې ګنډيري کې وتوي او دا تنګي نه لاندې تنګي ته سیل له اوس کوله کته سیل شو او مخ کې زیل تنګي و زیل خو 400 او تاسو له اوس تنګي شو او تنگی چې زمونږ بیا لوی بازار مونږ باغی تر راتلو سودا مودا باندې وړه اتفاق په حساب کتاب کې خو هغه وخت وو د یو بل پوښتنه به کېده او اوس خو بیا هغه وخت راغلی دی چې که په چا پرېوته نو په هغه دې پرته وي نو بل دا تپوس نه کوي چې ته وږي او که موړې تعلیم کے صرف گڑھے دل ہوتا کہنا پہ اسکولوں کے آؤ بس نمور اپنا عزت مزت نہیں جتا بس مند رسو کیم ٹول تک آؤ شانت ہاں مند رسو تو کچھ ورسی کا نا آگے تو صرف درا شرکوب چل گئی ځان پورې بمونه وتاړه به دغه ورته ښیي
چې د وطن نه راتلې دلته څو روپۍ ټکټ
ویش روپۍ ویش روپۍ ویش روپۍ چې به یې ورکړي او هغه ویشتو روپو لپاره ما اته منه غنم خرڅ کړي اته منه غنم مې خرڅ کړي دوه ټکټ پیشي یو زو مې یو مې مور وه
ډېر د دې څه فکر دی اوسېدو لپاره وطن ته ځای ته ځم
نو وطن خو چې وګورې دومره چې موږ هغه ټکټ برابر کړو نو هغه لږ نور هم مړاو شوي بس پاتې شو مزدوری بولا دا بندر مانی مزدوری کوئی پورا سار بلو پیلو بجلی
دا علاقے بارے کے رد ہوئے چرا لے دا علاقہ سنگا ہوا
دا علاقہ تشیوب ہوئی دادی مشران بیا ڈکی کری دی کچڑ اوپر ہی کرنا کچڑ اوپر ہی بس دا سیا پنکی بے کرن دی دا سیا شاخو گی بے ہوتے چی دا بوخ کتے دا بے گی دی پی دا سی دا سی آو نور دین تا یہ زمانگا مشران موتا پا دغا کی رات لیا کشتے بے جوڑی کری سڑی سڑی اوپر بے دے کے
ہاں ہاں
د کراچی پختنو خپل فن او هنر هم ژوندے ساتلی دی او د خار پر رڼاګانو کې د خپل کلو بانډو د حجرو رنگونه نه دی هیر کړي اوس هم دغلته په دیرو کې پختانه زاړه او ځوانان راټولیږي او د خپل وطن په یادونو خپل زړونو لا قرار لټوي
کابل باندھ مٹی اوخ کی تیکڑی پوانا باندھ میں ہوں کراچی کی میں ہوں ٹول وجو چر چر Thank you. پکی خکاری تصویر میں دکان دا عظمت پکی خکاری تصویر میں دکان دا عظمت نن خوشحال برو وی زمان دا بابا نن خوشحال برو وی زمان دا بابا خیبر پختون خوا خیبر پختون خوا خیبر پختون خوا خیبر پختون خوا
قدرمند اوریدونکو داوا د نن خبرونه تمه لرم چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي هم د دې سره درنه اجازه غواړم خاد آباد او بریالي اوسئ.